سلام د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مطالب: ملګری ملتونه وایي باوري ادعاوې شته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. پنټاګون وایي له هغو پوځیانو سره به حساب کتاب ونه شي چې په کابل کې یې لس ملکي وګړي په یوه هوایي حمله کې ووژل.
امریکا یو زبرځواک دی، موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو.
یوه ډله خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یو باسي.
موږ په دوامداره توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلوو چې له تاپلاس ورته نشو. اقتصادي وضعیت هم ډېر بد دی.
او سپینه منی وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه آزادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. پښپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسي افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وشل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال نادال نشیف نن په جنوا کې د دې شورا په غونډه کې وویل چې د دې وژنو تراویا زیات یې له طالبانو سره تړل شوي دي. د افغانستان د لری کړی شوی حکومت استازي نصیر اندیشم د بشري حقوقو په شورا کې تور پورې کړ شي طالبان وخت له رسیدو وروسته یو شمېر کسان نیولی او شکنجه کړی دي. خو د طالبان حکومت د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تورونه رد کړی دي. احمد الله وسق چې د طالبان د حکومت یو بیان دی ازادي رادیو ته وویل:
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې سوي، او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته سوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه امله به ځینې پیښې سوي وي. د افغانستان د اسلامي امارتو مجاهدینو پورې
په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات هم دراورو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان رسیال عقیل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانګې لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې د مسؤلیت پله پر غاړه نه ده اخیستې. دا تیر جمعې په ورځ د کابل په دشتي بچی سیمه کې دوه چلا چاودنې شوې وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو پړه د داعش خراسان څانګې منلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د دې هیواد د کرکټ ملي ټیم په 2022 او 2023 کال کې شلاورا او 500 ټیسټ لوبې په مخ کې لري. دا کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو دوو کلونو 2022 او 2023 کلونو کې خورا ډېرې مهمې سیالۍ ولري او د قوي او پرمختللو هیوادونو سره به خپلې لوبې ترسره کړي. دا ویلو ده چې د دې کلونو په لړ کې به افغانستان له استرالیا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، پاکستان، هند، سریلانکا، زیمبابوی همدا شانتي د نورو پرمختللو هیوادونو پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2023 کال د مارچ په میاشت کې د 3-5 لوبو د ترسره کولو لپاره هند ته سفر وکړي. لا ساده رادیو نه خبرونه اوري. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړی چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کړي. دا وروسته لاغې ده چې ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو پر روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي. د دوی په وینا دا اقدام له تړون سره اړخ نه لګوي. د ایران د مرکزي پلاوي مشر په ټویټر کې لیکلي چې یو شمېر ښکېل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کړي. د مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ دي چې دوی په وینا له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه وځي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له کور سره ټکر شوی چې وتنه پکې وشل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مورهالوم په نوم یو کلي کې وروسته لاغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکي د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ونه منه او هڅه یې وکړه چې په ډېره چټکۍ وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا د پلیټ شمیره درلوده او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي د هغو کډوالو شمیر چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو له لارې له اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورځي سکال دوه برابره شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان براک او د ورښت امکان شته. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 3. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 15. مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1. او جلال آباد آسمان براک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټي اوه.
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته ملګری ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي دي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې نن په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن دي. د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم د بشري حقونو په شورا کې تور پورې کړ چې طالبانو واک ته لرسیدو وروسته یو شمېر کسان نیولي او شکنجه کړي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند راکوي چې د شیبه په استودیو کې راسره دی. ان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې، د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې نن د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل له لویدو را وروسته یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible
د اگست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخانیو امنیتي ځواکونو او هغو کسانو چې پخانی حکومت سره تړلي وو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
د بشري حقونو د شورا مرستیالې همدارنګه ویل د دې وضعیت له کبله د ډیرو افغانانو په منځ کې ویره او اندېښنه خپره شوې ده. ندال نشیف زیاته کړه چې د اګست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبریالان هم په افغانستان کې وژل شوي. نوموړي همدارنګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د 950 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. دا د میاشتې په پیل کې د بشري حقونو د څار سازمان په یو ریپورت کې ویلي و چې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، غزنی او کندهار کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي یا بې محاکمې وژل شوي او یا جبري تری تم کړی شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ټول افغانستان کې د تر سلو زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا ریپورت رد کړ. د طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیق زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخنی فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوه شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې سوي، او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته سوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې سوي وي. د افغانستان د اسلامي امارتو مجاهدینو پورې
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم خبرې وکړې. ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تریتم کول زیات شوي دي.
They resumed the cycle of violence and vengeance. Accounts of the summary.
The way Taliban de tawtri khwali gach khistani awedamuno lade la sara pail kade damniyati zwakuna o pukhani hukumat charwa ko da jibrin adarakai sabab shwi aw hamdaranga aqaliyatuna pa zur bezay kido tar kade chi da da Taliban la khwal khpari shwi weri wazi lag parda portakai pa rasanay ki da da pawaina de kame pi khi munakis ki gi ya sabti gi. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په نننۍ غونډه کې د دې شورا مرستیالي وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدلو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړې. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالي پټریشه ګاسمن ویلي وړتیا ده چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دقیق څار وکړي.
راپور کې مو قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه د اندېښنو جزئیات اوریدل چې په دې ترڅ کې پر طالبانو پورته شوی چې د دوی په واکمنۍ کې لږ ورځې چې دوی واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي او په دې وژنو کې تر اویا سلنه پورې د تر اویا کسانو پورې وبخي تر اویا د زیاتو کسانو د وژنې پلا پر طالبانو اچول شوې ده.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
پوهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
له ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. متحد ایالات وی هیڅ سرتیری به د بی پیلوټه الوتکې د هغه برید په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي هغه توصیه به عملي شي چې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده پکې شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر له یو زبرځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنکړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوی وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری، ناغیړي او یا هم د مجرمانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي دا برید یو غموونکي تیروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 9 امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې 4 تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې 2 ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د 14 امریکایي عسکرو په ګډون پکې 170 تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې وروسته ناسم ثابت شو او موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي و. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قربانۍ شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي، خو که امریکا یې نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی، موږ نشو کولی پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي، څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي،
قابل تنبیه نیستن.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي هېواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیکت په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي د اګست د 9 پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د خبریالانو یو سل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له دې هېواده وباسي. د خبریالانو د یو شمیر اروپایي او امریکایي هېوادونو مشرانو ته په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، له شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ دي او برخلیک یې نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاصي لیک په استولو غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې SNJ او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبریالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای پکې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبریالانو وهل ډبول، سپکاوی او آن ځینو نامعلوم سیمو ته بیول زیات شوي دي. د دغه سلکسیزې خبریالانو له ډلې 3 تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدي او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسل و زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استاز ولې له دفتر لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له 13 میاشتو حت الله هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅ څوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلو چې لا تاپلاس ورته نشو. بلخ واغه خبریالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنه یو.
دا خبر اعلان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د 2 خبریالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلومو سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. 3 ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبریال سید راشد کاشفي هم سخت وهل شوی و. نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبریالې د کار پر مهال ډبول سوایدی. د دغه پرانیستی لیک او د خبریالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبریالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. روان میلادی کال د اگست میاشتې له 15 وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلیه پر مهال په سلګونه خبریالان هم بیلابیلو هېوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبریالانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبریالانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوي دي.
له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر یې 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د دغو افسرانو له ډلې رحیم الله نن له اسدالله لودین سره په مرکه کې وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 30 پورې رسېږي. اوس مهال پورې مونږ سره هېڅ ډول مرسته نه د هند حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات په خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی، مونږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیس یې کار اخیستی. مونږ ته یې په دنګه ګمره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړئ، هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام مونږ ته پورت کولو کې حمایه کولې، اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم بېش تر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند تېرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلئ، زمونږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطره ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بے درکه شوي یا وژل شوي دي چې د سبینه موندل شوي. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. همدغه لکه زمونږ سر ته د کیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګوري.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري مونږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دغه معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي ځکه چې مونږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې شته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
تاسو خپل سفارت لرې او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي.
د افغانستان د پخوانی دولت د وسلوالو ځواکونو یو افسر رحیم الله و چې په هند کې د زده کړو دوره پای ته رسیدلې او له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې نه افغانستان ته ستنېدای شي او نه په هند کې د پاتې کېدو امکانات لري. ستاسو له پیغامونو
محمد علی و پادر هم به هلمند گریش ولسالی سر پیغام لیکتر اغلیم هر جن بعد دری میشه تر مخ چه به گریش ولسالی ده سکوت حالات و ده جنگ پا وقت که پا بازار اصم ملکان و کورانی خلق طول و پا بازار که واز طالبان و ده پخانی حکومت سر و خلق و نه پا دیا وقت که طالبان بازار تا چرال چهار زای باوارل ده غلیمت پا نمو بانی ده خلق سه شخصی شان اخیطل چه ده حکومت که داخل گوشه شخصی موتور واخیستل موتورسایکل یې ځینې واخیستلې د مکتبو سې غالۍ و پرشونه و چوکۍ یې وړلې د خلکو سې ډېر شیان واخیستلې د حکومت د شیانو په نامه باندې نو دا خلکو شکایت وکړې طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي دلته به تا به ورسره کېږي او دا به ګرده خلیفله کېږي قانون منګل ته به سپارل کېږي نو تاسو څنګه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو تر اوسه پورې وسلوال نه پاره موږ ته رایي نه چا حساب ورسره کړی دی نه چا د حساب دپاره راوستلي دي نه چا راغوښتي دي نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي نو څه نه لرم. السلام علیکم. د کندهار ولایت سمې اړیکه نیولې ده در سره په دغه اوسني وضعیت کې کوم مرستی چې راغلی دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي ورور هغه مستشکل کسانو ته نه دي رسېدلي هغه پخواني وکیلار یې سره نرولي دي هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي وایي موږ مسلمانان یو نه چې مسلمان یو نو باید په مسلمانۍ اول شرط هغه خدای کړي دا ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره ده خانه شند بوله سواله ز خبره در سره کو چې دغه او په ول نره لافیه دغه مشخصونه وشي دغه داینه مو وره وشي زله د دیوانانو غنه د انسانانو غنه وروره چې له مسلمانانو د وشتلې سره مخامخ یا غیره د تجکی او په تولین ګرای لافیه نه داخل کوته دا یو سره یې لای د پاره خدای او کوما کوره وشي او د خلک دای زله په تکلیف کې سانه سیره خدای به مال.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د نننۍ ماښامنۍ خبری مجله په وروستیو شیبو کې یو وروستی راپور لرو. سپینمنۍ د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به آزادې نه کړي. د سپینې منۍ ویاندې جین ساکي ویلي بیگا البته بیگا یې په یوه خبري غونډه کې وویل چې درې مهم دلایل شته چې د طالبانو پیسې به بیرته د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلې موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شول امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده خو څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي. او درېیم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمې نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانه وزارت د لیندې په 19 یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسي چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولیږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفیږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.